سلامونه ستړي مشه زه صفي الله ستان اگزایمو د ازادي راډیو د خبري مجلې ته خره خلاص ویم پیل په خبرونو کو د موسکو فارمټ او مغونډه نن په موسکو کې پرانستل شو غونډه ته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویل په افغانستان کې د بهرنیو پوځیانو حضور د نویو جګړو اور بلول شي لاوروف چې اشاره د بګرام په اړه د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ څرګندونه ته ویل چې د افغانستان او د ګاونډیو هیوادو په خاوره کې په هره پلمه د دریمګړي هیواد پوځي حضور د منلو نه دی په غونډه کې د کوربه هیواد په ګډون د طالبانو د حکومت او د هند پاکستان، ایران، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان استازي ګډون لري. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی هم چې پرون ماښام په دې مشورتي غونډه کې د ګډون په هدف موسکو ته لاړ، په دې ناسته کې برخه لري. هغه خبري هم کړې دي او ویلي چې ځینې هیوادونه قصدن غواړي افغانستان نام نوخي خود د خبره باندې ځینې تراګری ډلې له هغې ډلې داعش د سیمې په نورو هیوادونو کې ځالې اخیستي دي. پاکستان د سیشن میپرز له چین، روسیا او ایران سره یو ځای په موسکو کې د څلور اړخیزې ناستې پر مهال د افغانستان له ثابت او سوله ییز حالات څخه د ملاتړ ژمنه تکرار کړه او په دې هیواد کې د تراګرو د موجودیت په اړه اندېښنه وښوده. پاکستاني رسنیو نن راپور ورکړ چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان چې دا مهال په روسیه کې دی په خپله ایکس پاڼه د دې ناستې د جزئیاتو په اړه لیکلي. ګډون کوونکو هیوادو په یوه خوله د هیواد د یو باثباته خپلواک او سوله ییز افغانستان د ملاتړ په اړه خپله ژمنه تکرار کړه او ټینګار یې وکړ چې افغانستان باید له تراګرۍ او بهرنۍ مداخلې پاک هیواد وي. د ایران د رضوی خراسان ولایت د سرحدي ساتونکو قمندان مجید شجاع ویلي په تیرو شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې پرتله د هغو افغان اتباعو هڅې دوه برابرې شوي چې غواړي په غیر قانوني توګه ایران ته واوړي. شجاع ایراني رسنیو ته ویلي د روان کال په لومړۍ نیمایي کې شاوخوا 40,000 افغان اتباع د رضوی خراسان ولایت له پولو د اوښتو په ترڅ کې نیول شوي. په داسې حال کې چې دا شمېر د 2024 کال په همدې موده کې 9,000 تنه وو. د نوموړي په وینا ټول نیول شوي کسان پیژندل شوي او سمدستي له سرحد څخه بیرته اړول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې یوه ورځ وړاندې د رضوي خراسان ولایت چارواکو ویلي سږ کال تر اوسه پورې له دې ولایته 80% غیر قانوني افغان کډوال افغانستان ته بیرته ستانه کړای شوي دي. د 2015 کال د فزیک نوبل جایزه د دریو ساينس پوهانو جان کلارک، میشل دیورا او جان مارتینیس ترلاسه کړه. د نوبل د جایزو د اعلامیې له مخې دوی دا جایزه په یو برېښنایي مدار کې د مایکروسکوپي کوانټومي تونل او د انرژي د کموالي کوانټیزیشن د موندنې لپاره ترلاسه کړي. د فزیک د نوبل جایزه د سویډن د علومو اکاډمۍ لخوا ورکول کیږي او مجموعي ارزښت 11 میلیون سویډني کرونه یا شاوخوا 1,200,000 ډالر دی. که د سکل پشان څو تنه ګټونکي وینو دا جایزه د هغوی ترمنځ ویشل کیږي. د کرکټ مینوالو ته هم دا چې د افغانستان او بنگلادش د کرکټ ملي ټیمونه به سبا مازیګر مهال خپله لومړۍ یو ورځنۍ لوبه پیلوي. تمه ده دا لوبه چې په متحده عربي اماراتو کې وي د افغانستان او بنگلادش د ټیمونو ترمنځ په څلور نیمو بجو شاوخوا پیل شي. تر دې مخکې افغانستان د شلو ورځو لوبو درې واړه سیالي په بنگلادش باندې بایللې دي. خبرونه مو اوریدل د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورتلی شئ. دا خبرونه هلته هم شته. د سر مطلبونه دی چې نن د موسکو فارمټ غونډه وشوه او له افغانستان هم د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر پکې اشتراک کړی او خبرې کړي دي.
زموږ اطلاعات دا دي چې په دې وروستیو کې د عایشه او ځینو نورو ډلو د سیمې په نورو هیوادونو کې د تجهیز او روزنې مراکز جوړ کړي دي.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP خبرداری ورکړی که سمدستي د دوی پروګرامونه تمویل نشي نو ګڼ ماشومان به له خوارځواکۍ ومري. په عین حال کې یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي مجبوره دي چې آن د خپل بدن غړي خرڅ کړي څو ماشومان ماړه وساتي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی وایي ځینې لورې هڅه کوي افغانستان سیمې ته د خطر په حیث وپیژني. نوموړي د ماسکو فارمټ ناستې ګډونوالو ته په وینا کې دعوه وکړه چې اوسمهال په افغانستان کې د داعش په ګډون هیڅ بهرني تراګر نشته او په خبره لا ناامنۍ ځورېدونکي وادونه دي په دې برخه کې خپل مسؤلیت په خپله ترسره کړي. د ماسکو فارمټ اومه ناسته نن د اکتوبر اومه باندې پیل شوه. امیر خان متقی له ناستې وروسته رسنیو ته وویل ټول ګډون کوونکو په یو اتفاق په افغانستان کې په سوله او ثبات ټینګار وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د دغې ناستې په پرانیستون کې وینا کې وویل موسکو ته د افغانستان یا ګاونډیو هیوادو په خاوره کې د دریمو هیوادونو پوځي تاسیسات په هیڅ دلیل د منلو وړ نه دي. نوموړي وویل دوی ټول داسې یو خپلواک او باثبات افغانستان غواړي چې له خپلو ګاونډیو سره په سوله او تفاهم کې ژوند وکړي. د کوربا روسیې تر څنګ هند، ایران، قزاقستان، چین، قرغزستان، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او د ازبکستان ځانګړو استازو او د لوړپوړو چارواکو په دې ناسته کې برخه اخیستې وه. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د مسکو فرمټ د ومې ناستې ګډونوالو ته په وینا کې که څه هم د کوم ځانګړي هیواد نوم وانه خیست خو وی ویل یو شمیر لوري هڅه کوي چې افغانستان سیمې ته د خطر په توګه معرفي کړي. امیر خان متقی په خپل وینا کې چې ویډیو بنای سه شنبه د اکتوبر ومه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان زی احمد تکل په خپل یوټیوب خبره کړې په افغانستان کې د داعش په ګډون د بهرنیو تراګرو ډلو د موجودیت په اړه راپورونو ته په اشاره وویل اوس مهال په دې هیواد کې هیڅ بهرنۍ تراکره ډله چې د نورو هیوادونو پر ضد د افغانستان خاوره استعمال کړي نشته او په خبره یې له نامنۍ ځورېدونکو هیوادونو دی په دې برخه کې خپل مسؤلیت په خپله ترسره کړي.
زه په ډېر تعصب سره وایم چې ځینې لوري فعاله هڅه کوي چې په تیرو څلورو کلونو کې د راغلي آرامۍ او امنیت د ستایلو پر ځای افغانستان سیمې ته د خطر په حیث معرفي کړي. زموږ اطلاعات دا دي چې په دې وروستیو کې د عایشه او ځینو نورو ډلو د سیمې په نورو هیوادونو کې د تجهیز او روزنې مراکز جوړ کړي دي چې د افغانستان حکومت ته د نگرانۍ او تشویش وړ دي.
نوموړي دغه راز ادعا وکړه چې اوس مهال په افغانستان کې د نشه یي موادو کر او قاچاق صفر ته نږدې شوی خو په خبرې په نورو هیوادونو کې چې هغه نوم وانخیست د نشه یي توکو تولید او قاچاق زیات شوی دی. امیر خان متقی د سیمې له هیوادونو غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې د خپلواکۍ څېړنې ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له دې وړاندې پاکستان د داعش په ملاتړ تورن کړی او ویلي و چې د دې هیواد په یو شمېر سیمو کې د داعش وسلوال فعال مرکزونه موجود دي او په دې مرکزونو کې دوی ته روزنه ورکول کیږي خو پاکستان دغه ادعا رد کړې دي. د مسکو فرمټ ومه ناسته چې نن د اکتوبر ومه ترسره شوه ښاغلي متقی له ناستې وروسته رسنیو ته وویل چې ټول ګډون کوونکو په یو اتفاق په افغانستان کې په سوله او ثبات ټینګار وکړو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د دغه ناستې په پرانستون کې وینا کې وویل چې مسکو ته د افغانستان یا ګاونډیو هیوادونو په خاوره کې د درېمو هیوادونو پوځي تاسیسات په هیڅ دلیل د منلو وړ نه دي.
په هیڅ صورت یو اربیا په افغانستان او د ګاونډیو هیوادونو په خاوره کې د درېمو هیوادونو پوځي تاسیسات د منلو نه دي. هغه هیوادونه هغه که په هر بهانه وي بهرني پوځي حضور کولای شي د سیمې د بې‌ثباتۍ او نویو جګړو لامل شي. افغانستان تاریخ له بهرني پوځي حضور ډک دی او له تیرو تجربو باید هر څه زده کړي.
دا خبرداري په داس حال کې ده چې پوروسیو کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په وار وار په افغانستان کې د باګرام هوایي اډې په بیرته ترلاسه کولو ټینګار کړی. نو موري آن خبرداري ورکړي چې ک طالبان د غاډه امریکا ته ورنکړي نو بدې پیښې برامنځته شي. خو د بدو پیښو پاړې سندي ویلي د طالبانو حکومت په باګرام کې هر ډول بهرنۍ پوځي حضور رد کړی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د غراز وویل داسې یو خپلواک او باثبات افغانستان غواړي چې له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره په سوله او ثبات کې ژوند وکړي. نوموړي پر لویدیځو هیوادونو تور پورې کړ چې له افغانستان سره د دښمنانه سیاست له امله دا هیواد له ستونزو سره مخ کړی. د کوربا روسیې تر څنګ هند، ایران، قزاقستان، چین، قرغزستان، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او د ازبکستان ځانګړو استازو او لوړپوړو چارواکو په دې ناسته کې برخه اخیستې. روسیې رسنۍ ویلي د دې ناستې ګډونوال به د افغانستان په سیاسي، اقتصادي وضعیت او د غراز د ترهګرۍ او مخدره موادو سره د مبارزې په لارو چارو بحث وکړي. د مسکو فارمټ ومه ناسته داسې مهال جوړیږي چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو موجودیت او د مخدره موادو د تولید او قاچاق په اړه له دې وړاندې اندېښنې ښودل شوي. د منځنۍ اسیا د هیوادونو په ګډون روسیې او پاکستان په وار وار افغانستان کې د داعش په ګډون د ټی ټی پی او بیلابیلو ترهګرو ډلو په موجودیت اندېښنه ښودلې خو طالبانو په دې هیواد کې د هر ډول بهرنیو ترهګرو موجودیت رد کړی. مسکو فرمټ د افغانستان په اړه د روسیې په مشرۍ د سیمه ییزو هیوادونو ناسته د چشپګمه هغه تیر کال د طالبانو له ګډون پرته ترسره شوې وه. دا فرمټ په 2018 دسمبر کې پیل شو که څه هم په لومړیو کې د غړو شمیر کم و خو په روسیو کې د غړو شمیر په تدریجي ډول یو لس هیوادونو ته لوړ شوی دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
ازادي رادیو ته غوږی است. کولی شئ زموږ پروګرامونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم د نړۍ هر ځای کې چې یاستې په ژوندۍ بڼه واورئ. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی خبرداری ورکوي چې له سمدستي تمویل پرته افغانستان له شدیدې خوارځواکۍ او د ماشومانو د مخنیوي وړ مړینې له زیاتوالي سره مخ دی. د ادارې په یو راپور کې ویلي په افغانستان کې د تغذیې د سلګونو مرکزونو تړل کېدو دا بحران لا پسې زیات کړی دی. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله کورنۍ چې ماشومان یې په خوارځواکۍ اخته دي له نړیوالې ټولنې د مرستو هیله لري. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی په افغانستان کې د خوارځواکۍ او د خوړو د خوندیتوب د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په دې هیواد کې خوارځواکۍ او د خوړو نامنۍ بحران په چټکۍ سره مخ په زیاتېدو دی. ډبلیو ایف پی د دوشنبه په ورځ د اکتوبر شپږمه په یو راپور کې ویلي په بشري مرستو کې چټک کمښت او د تغذیې د سلګونو مرکزونو تړل کېدو افغانستان د شدید خوارځواکۍ او د ماشومانو د مخنیوي وړ مړینې د زیاتوالي له خطر سره مخ کړی. په راپور کې راغلي دي چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې په ټول افغانستان کې د تغذیې 298 مرکزونه تړل شوي او د تیر 2024 کال په پرتله د تغذیې د ګرځند ټیمونو په شمیر کې 45% کمواله راغلی. ډبلیو ایف پی ویلي په ژوند ژغورونکو خدمتونو کې سخت کمښت په ځانګړي ډول په جنوبي ولایتونو کې د تغذیوي پروګرامونو پوښښ محدود کړي. په راپور کې راغلي دي چې په دې ولایتونو کې د تغذیې د 30 مرکزونو ته تړلو لامل ل یو سل ډیر خلک چې لږ تر لږه 2000 ماشومان د درملنې ته لاسرسي محروم شوي دي. دغه سازمان ویلي په افغانستان کې د خوړو ناامني او د تغذیې بحران په چټکۍ سره مخ په پراخېدو دی او د بشري مرستو کمښت یو لوی عامل دی. د ډبلیو ایف پی دارداونو لمخې تمه کېده چې د روان 2025 کال په لومړیو کې په بیړنیو مرستو ته د اړتیا لرونکو کسانو شمیر له 6.2 میلیونو څخه 15.9 میلیونو ته راټیټ شو. خو د افغانستان د 14 ولایتونو له ډلې په 19 ولایتونو کې سختې وچکالۍ وضعیت نازک کړی. ډبلیو ایف پی ویلي په افغانستان کې د پراخه بېوزلۍ او محرومیت له امله د خوړو په نامنۍ کې 26% زیاتوالی راغلی او ډېری کورنۍ یوازې په وچه ډوډۍ او چایو ژوند کوي. د ادارې ټینګار کړی چې له بیړني تمویل پرته به افغانستان د ماشومانو د مخنیوي وړ مړینو له زیاتوالي سره مخ شي. په راپور کې راغلي چې د بودیجې کمښت او د فقر زیاتېدو په افغانستان کې د ماشومانو کار له وخت مخکې ودونه، د ماشومانو پلورل او آن د بېوزله کورنیو ترمنځ د بدن د غړو د پلورلو په څیر پیښې عادي کړي دي. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله کورنۍ چې ماشومان یې په خوارځواکۍ اخته دي له نړیوالې ټولنې د مرستو هیله لري. د پلازمینې کابل د 22مې ناحیې اوسیدونکي 22 کلن رحیم الله ازادي راډیو ته وویل چې ژوند یې دومره خراب دی چې څو ځله یې د خپل بدن د غوزین غړو د پلور فکر کړی. د کابل پاتمه ناحیه کې میش کشمیر خان چې 14 کسیزه کورنۍ لري هم ورته ستونزه بیانوي.
مونږ د پاکستان راغلي او ډېر زیات مشکلات مخ یو. بچیانو واړه دي، دواړه سار زی، تر دوه بجو پورې کار کوي. ان کوټ سنگي پوری زی کارتینو نه کبار راټولي او بچیانو دوه دانی نور دي، یو درې کلن یو پنځه کلن ده. ډېر سخت کمزوري سره مخ شو. دا دې لپاره خواړه ورته نه رسیږي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې له دې وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام مشر جان ایلف ازادي راډیو سره په یو مرکه کې خبرداری ورکړی و چې په راتلونکي ژمي کې ښایي افغانستان د بېساري قحطۍ له احتمالي بحران سره مخ شي. نوموړي ویلي و چې په دې موسم کې د شاوخوا 15 میلیونه اړمنو کسانو سره د مرستې لپاره مالي وړتیا نه لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روان کال په جنوري میاشت کې د یو اجرایي فرمان په ترڅ کې د دې هیواد ټولې بهرنۍ مرستې د 9 ورځو لپاره وځنډولې او ویل چې غمرستې د امریکا له ګټو سره سمون نه لري. د دغه غمرستو کموالی د افغانستان د نورو سکتورونو ترڅنګ روغتیايي برخه ډیره زیانمنه کړه. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا مخکې ویلي چې د مرستو د کمښت له امله به د روان کال تر پایه په افغانستان کې له 1900 ډیر روغتیايي مرکزونه وتړل شي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پر لنډو څپو 19:25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې لمخې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو پیښې څېړل کیږي. دغه پریکړه لیک لمخې د افغانستان لپاره ځواب ورکوونکي میکانیزم رامنځته کیږي چې د طالبانو او نورو لورو لخوا به د بشري حقوقو د نقض پیښې په خپلواک ډول څېړل کیږي. په دې اړه نوریاس نوري د ښځو د حقوقو لفعال او د افغانستان د پخواني ولسي جرګې لغړې شینکۍ کډوخیل څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې دا دغه نړیوال اقدام ته څومره خوشبینه ده چې آیا هغه به عملي بڼه غوره کړي که څنګه؟
د فکر کوم چې دا اولین ځل دی چې په بین‌المللي سطح د داسې یو میکانیزم تاییدی کیږي او قبولیږي چې بالاخره د هغه جرم او جنایات چې د بشر په وړاندې دا 50 کاله په افغانستان کې را روان دی او په آخر ورځ کې هیڅوک د دې مسؤلیت نه دی اخیستلی، نه پرې محکوم سو او نه باندې مجازات شول، بلکې هر ناقص د دې حقونو قهرمان او رهبران ووتل. نو که دا د دغه پریکړې په اساس باندې که همدغه څېړنه شروع سي، اسناد جوړ شي، دا به یو ښه ځواب وي د هغه ټولو قربانیانو دپاره چې دوی باندې ظلم وشو، تیری وشو، لبین لال زخمی شول، معلوله شول. نو زه فکر کوم چې دا یو ستر اقدام دی او په دې هیله چې دا په واقعي شکل باندې وکړی شي او په مستقله او بېطرفانه شکل باندې دا څېړنه وکړي، اسناد جوړ کړي، تر څو پورې راتلونکي دپاره هر هغه چا چې په دې جرم کې دخیل و مجازات شي او خپله جزا وګوري او په افغانستان کې دغه لړۍ بندش.
اغلی کډوخیل، د دغه میکانیزم د حساب ورکونې د خپلواک میکانیزم دنده دا ده چې شواهد راټول کړي، مستند کړي او پراتونکو کې نړیوالو محکمو لپاره که هغه د عدالت محکمه ده یا د جرمونو نړیواله محکمه ده یا کوم بله محکمه که بیا جوړیږي، پراتونکو کې نړیواله محکمه د افغانستان کې د بشر ضد اعمالو یا د بشري حقونو د سرغړونو لپاره ځینې وختونه د یو هیواد لپاره ځانګړې محکمې هم جوړیږي. که دا جوړیږي د هغوی د دوسیو کار به ساده کوي. مګر خبره دلته ده چې د طالبانو په څه باندې څلور کلنه واکمنۍ کې د بشري حقونو ځینې د دوی هغه تګلارې کاملا ښیي چې آیا کومې د بشري حقونو هغه اساسي حقوق تر پښو لاندې کوي. خو آیا فکر نه کوي چې د شواهدو راټولول هم یو ګران کار دی؟ د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت اجازه نه لري چې افغانستان ته لاړ شي. دغه راز پر ځینو نورو بهر کې یا په نورو سازمانونو او بنسټونو د بشري حقونو یا نورو باندې استناد کوي.
معلوم دار طالبانو داسې یو حاکمیت رامنځته کړی چې په هر څه باندې محدودیتونه لګولي، خصوصا د بیان په ازادۍ باندې، په رسنیو باندې، خپل خبرنگارانو باندې، په مدني فعالانو باندې، همدارنګه غیر دولتي سازمانونو باندې، حتی مثلا ناستې یا د خلکو تجمع کنټرولوي. یعنی هر څه د دوی د نظارت لاندې نظر لاندې دي او هر یو زمي کوشش کوي چې هیڅ نوع معلومات د باندې ولاړ نه شي. نو د دې څېړنې یا د دې تحقیق دپاره به دا ډېر یو اسانه کار نه وي، خورا ستونزې به لري، خو ناممکنه نه ده، ځکه چې د ټکنالوژي مسله ده. مثلا د سمارټ ټلیفونو یا د کمپیوټر د هر لارې نه کېدای شي زیات په دې کې مثلا مفید واقع شي. معلوم ده د طالبانو به مثلا لا کلک شي یا لا سخت شي او زیاتو کسان به له ستونزو سره مخامخ شي، ځکه چې حتی موږ ولیدل چې د دوه درې ورځو لپاره انټرنټ دوی قطع کړ. دوی کولی شي چې دغه وی پی این او دا مسایل په افغانستان کې قطع کړي، تر څو پر وکړي زیاتره مسایل دوی کنټرول کړي او دوی پیدا کړي چې څوک د باندې کوم مسایل لیکوي یا مستند کوي. نو دا هغه ده، ځکه چې یو د طالبانو نه ده، ځکه چې خوشبختانه پخواني مسایل هم چې د شه د چرنه کې شامل سي او زیات
مګر اغلی کډوخل فکر کوي چې آیا انګیزه به هغه پخوانی سرغړونی وي د تیر جمهوري نظام کې او که د اوسنۍ د طالبانو په دې څلور کلنه واکمنۍ کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا یې اړ ایستله چې دغسې یو د حساب ورکونې یو نړیوال میکانیزم رامنځته کړي. تیرو کلونو کې خو ډېره هڅه وشوه، جمهوریت کې ډېره هڅه وشوله، اما داسې یو جدي اقدام ونه شو. فکر کوي چې دغه اوس چې نن اقدام شوی دا د طالبانو دغه دوره رانغاړي.
ګوري، اصلي فوکس یا اصلي شکایت چې اوس مثلا مدني فعالان یا د ښځو د حقونو فعالان خو زیاتره د دوی هغه فوکس په د طالبانو په کړنه او په سختریزو پالیسیانو یا هغه زیاتی چې د شکنجه یا بندیخانه هر څه چې په ولس باندې راوسته دی د هغې لپاره باید دوی پاسخ کوی سي اسناد جوړ شي او تر څو پورې راتلونکې د دوی په خلاف باندې محاکمه وکارول شي. اما یو څه باید په یاد وساتو چې دا مربوط دا ده چې دغه واقعا بشري حقونو فعالین یا په مجموع کې هغه کسان چې واقعا په عدالت باندې باور لري، حتی کولی شي چې بین المللي همدغه میکانیزم نه په استفاده له دنیا نه وغواړي چې دغه 50 کلن جرایم هم چې په افغانستان کې شوي دي د حتی دغه څېړنه وشي. اما دا مربوط دا ده چې څومره واقعا موږ په همدې کې مثلا ولس همغږی کېږي لاس یو کوي، یو ځل پر یو قوي لابي په کار دی.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ،
azadiradio.com.
ازادي راډیو څلر وش ساته.
د اکتوبر شپږمه د بشري استوګنې نړیواله ورځ وه. د افغانستان یو شمېر کورنۍ بې ځایه شوي او نوي راستانه شوي کډوال وایي د سرپناه د نشتوالي تر څنګ له ګڼو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دوی د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندویو بنسټو غواړي چې د ژمي موسم مخ پر رارسېدو دی او که دوی ته وار له مخه سرپناوې جوړې نه شي له سختو ستونزو سره به مخ شي. په دې اړه پام وکړئ دغه تفصیلي رپورټ ته.
له ایران نه راستنه شوې امینه چې اوس مهال د فاریاب په مرکز میمونه کې ژوند کوي وایي په ایران کې له 15 کلونو استوګنې وروسته تیره میاشت هیواد ته راستنه او اوس مهال له خپل خاوند او اولادونو سره په یو کرایي کور کې ژوند کوي. هغې ازادي راډیو ته وویل په ایران کې ژوند ښه درلود خو افغانستان ته د راستنېدو وروسته د سرپناه د نه موجودیت له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
موږ 15 کاله په ایران کې وو، هلته مو ښه امکانات درلودل، اولادونو مې زده کړې کولې او کار مو کاوه، خو دلته هیڅ امکانات نشته. د کور کرایه زیاته ده او موږ پیسې نه لرو. خپل د سرطان ناروغي لرم، اولادونه مې واړه دي او خاوند مې هم بیکاره دی. موږ له مرستندویه ادارو هیله کوو چې موږ ته د سرپناه د برابرولو په برخه کې له موږ سره مرستې وکړي.
د راستنو شویو ترڅنګ په کور دننه طبیعي آفتونه په ځانګړي ډول زلزلو او سیلابونو هم د ډیرو افغانانو د سر سویری ویجاړ کړي او دوی بې کوره کړي. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکی نیک محمد چې د تیر اګست په 1 د شوې زلزلې له امله کور په بشپړ ډول ویجاړ شوی اوس په خیمه کې ژوند کوي. په افغانستان کې په تیرو څلورو لسیزو کې د جنگ جګړو له امله هم ګڼ کسان له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي چې اوس مهال له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. محمد طاهر چې د جګړو له امله خپلې سیمې کابل ته بې ځایه شوی ازادي راډیو ته وویل ملګرو ملتونو تازه په دیړه په خپل ویبپاڼه په یو بیان کې لیکلي چې ګڼ خلک د بیلابیلو ناورینونو په ځانګړي ډول جنگ جګړو، سیاسي بې ثباتۍ، اقلیمي بدلون او د غرض د اقتصادي ستونزو له امله د خپلو اصلي مینو پرېښودو ته اړ کیږي. دغه سازمان ویلي چې له 60% ډیر کورنۍ بې ځایه شوي ښارونو ته پناه وړي او په سیمه ییزو سیستمونو فشار راوړي. ملګرو ملتونو په خپل بیان کې دا هم ویلي چې ښارونو ته د خلکو مخه کول د ښاري ژوند پراختیا او جغرافیا بدلوي. دغه سازمان ویلي چې د 2015 کال د بشري استوګنې نړیواله ورځ د ټولو لپاره د ټول شموله ښارونو د جوړولو په اړه د نړیوال فکر کولو فرصت دی. په همدې حال کې د کډوالۍ او بې ځای شوي د برخې یو شمېر کارپوهان وایي د بېلابېلو آفتونو له امله بې ځای شوي کورنۍ لنډمهاله او اوږدمهاله مرستو ته اړتیا لري. له ډلې عبدالرازق عدیل ازادي راډیو ته وویل
مشکلات اساسی آنها شامل
سفرات نه موجودیت په ګډون لوګه بیکاری او لومړنۍ خدمتونو محرومیت د بیزای شوی کورنیو بنسټیز ستونزې دي. دوی لنمحال او اوږدمحال مرستو ته اړتیا لري. دوی ته باید عاجل سرپناوی برابر شي، نقدي مرستې ورسره وشي، دغه راز باید ورته روغتیایي اسانتیاوې برابر شي. د دې ترڅنګ باید خپلو سیمو ته د بیرته تګ لپاره ورته زمینه سازي وشي. د دغه ستونزو د دایمي حل لپاره سوله او دایمي ثبات مهم دی. دغه راز باید نړیواله پانګه اچونه وشي ترڅو دوی ته په خپلو سیمو کې کار پیدا شي.
پم دې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنو پروګرام یو ان هبیتات خبرداري ورکړې چې اوس مهال د رستنیدونکو لویه برخه په خارونو کې میشت کیږي او د کار په عامه خدمتونو او خارې زیربناو فشار ډېر کړي. دغه سازمان په خپل اکسپانه په بیان کې لیکلي چې ډېرې رستنیدونکو افغانان خپل هیواد ته لنن نوتلو وروسته خارې سیمو کې میشت کیږي. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM تیر کال د سور په میاشت کې ویلي چې د افغانستان نفوس په داسې حال کې په چټکۍ وده کوي چې د بیکارۍ او خارجي کېدو له لوړې کچې سره مخ دی. داسې مهال چې سرچینې کمې او د خدمتونو لپاره تقاضا لوړه ده. ملګرو ملتونو هم تیر کال د نفوسو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه اعلامیه کې ویلي و تمه ده چې تر 2030 کال پورې به د نړۍ د اوسیدونکو شمیر 8.5 میلیارد انسانانو ته لوړ شي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې دغه د پام وړ وده د ښارونو په پراختیا، د کډوالۍ په زیاتوالي، اقتصادي پراختیا، کارموندنې، عاید، بېوزلۍ، ټولنیز خوندیتوب، روغتیایي پاملرنې، اوبو، خوړو او انرژۍ ته په لاسرسي منفي اغېز لري.
د پکتیا بڼوال وایي سږ کال د مڼو حاصلات او کیفیت دواړه ښه دي، خو قیمتونه د نورو کلونو په پرتله ټیټ دي او دوی ته پکې د پام وړ ګټه نه پاتې کیږي. دوی له اړوندو ادارو او پانګوالو غواړي په پکتیا کې سړې خونې او د مڼو او نورو تازه میوو د پروسس فابریکې جوړې کړي تو جوس یې تولید شي. جزئیات له نجیب الله خیل اورو.
د پکتیا بڼوال وایي سږ کال مڼو ښه حاصلات ورکړي او دا چې نباتي ناروغۍ نه درلودې نو خوند او رنګ هم ښه دي، خو بازار یې سوړ دی او به یې داسې دي چې هغوی ته پکې د تمې سره سمه ګټه نه پاتې کیږي. دوی غوښتنه کوي چې د اوس لپاره د ورته بازار موندنه وشي، خو په اوږده مهال کې دی په دې ځای کې د مڼو د پروسس او د مڼو د جوسو د تولید فابریکې جوړې شي. یو تن بڼوال شمس احمد زی مشال راډیو ته وویل
نو د مڼو حاصلات چې دي سکالې بیخي ښه دي، د نورو کالو په نسبت باندې مرضونه آفتونه هم دومره نه وو، نو خدای دې وکړي چې زموږ مڼو دپاره یو ښه مارکیټ پیدا شي نړیوال او دغه کوم حاصلات چې موږ ته سکالې په لاس راځي هغه په نړیوال مارکیټ کې په ښه بیه باندې وپلورو.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې میوه پلورونکي وایي په کافي اندازه د سړو خونو د نشتون له کبله ټول حاصلات په یو وارد خرڅانه لپاره بازار ته وړاندې کیږي چې لیوې خوایبه یې ټیټوي او بل لوري ته ډیر وخت روغي نه پاتې کیږي. دوه تنه میوه پلورونکي محمد مبین او بخت محمد وایي
سرخانی خو باید ضرور د څه جوړ شي، د خلک دي مڼې دي، بعض نور سبزیجات دي، د خرابېږي سرخانی ورته جوړ شي، خلک په کورو کې ساتي، دلته سرخانی نسته داسې جوړې، نو سبزي ډېر خرابېږي.
ولا موږ غوښتنه دغه د دولت نه سي مخصوص سرخانی موږ ته جوړ کړي او چې دغه موږ دا میوه یا واغه مڼه هر شی سي دغه به موږ وساتو، دغه نه به بیا بل خارج ملکو ته به انتقال کړو، نو د بزګران د دکانان دغه به هم ډېر خوشاله وي.
د پکتیا اوسیدونکو زیاتوي کچېری د دې ولایت تازه میوې د اوږده وخت لپاره وساتل شي یو شمېر کسانو ته به د دې میوې د سیزن له وخته ډیر کاري فرصتونه برابر شي او بل به په بازار اغیز هم اوږدمهاله وي. د پکتیا اوسیدونکو هنریار وویل
پکتیا مڼې سیدي لکه څنګه چې د نوم ده هغه رقم ته خوند او رنګ لري او بهترینې مڼې دي او له مسؤولو چارواکو مهیله ده چې دوی ته لکه څومره زحمت چې دوی بسلی ده یغمره امکاناتو ته برابر سي، دوی ته هغه کوم برخه کې چې نیمګړتیاوې وي هغه ورته فرقي، نو دا به حاصلات به د کال نه کال ته نور هم زیات شي.
بل لوري ته د پکتیا د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې له مخکې د کرنیزو محصولاتو د تولید د ښه کېدو او ډېرېدو په اړه بڼوالو ته روزنه ورکړې او د مڼو د ناروغیو د مخنیوي لپاره یې ورسره د درملو مرسته هم کړې ده. د پکتیا د کرنیزو چارو امیر عبدالله حلیمزی وویل
د مڼو حاصلات سکل موږ هسې څومره زیات ده همدا رقم د دې ګاونډي هیوادونو ته هم صادرېږي، لارې خلاصې دي، تجاران خپل د مڼو حاصلات په ښه بیه باندې بزګر نه په ښه بیه باندې اخلي او خارج ته ټول صادریږي.
که څه هم د افغانستان په ډیرو سیمو کې د مڼو لږ یا زیات حاصلات شته، خو په میدان وردګو، غزنی، پکتیا، پکتیکا، بامیانو او فاریاب ولایتونو کې پیداوار نسبتا ډیر دی. مڼه د افغانستان له لویو صادراتي محصولاتو شمېرل کېږي چې له کورني بازار سربیره پاکستان، هند، عربي متحده اماراتو او د سیمې ځینو نورو هیوادونو ته هم صادرېږي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټوله به جوړ او صحت مند به اوسئ. زه دیانا صالحی یو ځل بیا تاسو ټولو ته د یولسم ټولګي نهم لوست کیمیا مضمون ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړي. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده تیتریشن یا عیارونه. ستاسو د کتاب د یو سلو شپږمې صفحې څخه پیلېږي تر یو سلو لسمې صفحې پورې به دوام لري. ګرانو زده کوونکو، البته موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستل چې زموږ او تاسو د تېر ورځې درسي موضوع تیزاب او الکلي وه چې هر یو جلا جلا باندې موږ او تاسو وژغېدو چې تیزاب خپله یا هم د اسید کلمه چې د یوناني اسیدوس کلمې څخه اخیستل شوې وه چې معنا یې د تریوالي وه، او الکلي چې وه خپله د یو عربي کلمه وه چې زیاتره وخت د لرګي ایرو ته یا هم د پوتاشیم کاربونیټ درلودونکو ته نسبت ورکول شوی، یا هم داسې هم موږ او تاسو ویلي وه چې الکلي خپله یوه انګلیسي کلمه د دې بیس څخه اخته شوې چې بیس خپله د کمونکې او د لژونکې معنا ده. په همدې ترتیب سره موږ او تاسو د تیزاب او الکلي اوبلن محلولونه هم ولوستل. راځو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د محلولونو د آیون غلظت چې یعنی پی ایچ او پی او ایچ باندې بحث کوو چې دا څه شته ویل کېږي. البته پی ایچ او پی او ایچ څه شته ویل کېږي، که چیرې تاسو ځیر سئ، که چیرې موږ او تاسو په یو لیټر محلول کښې اوبه یا په څلرویشت درجه د سانتي ګریډ کې د اوبو مرکب په خپلو آیونونو باندې تجزیه سي، کله چې تجزیه کېږي د دوی هغه تجزیه سوي آیونونه چې دي د هر یوه آیون غلظت به مساوي په څو سره وي؟ لس په توان د منفي اووه مول پر لیټر سره وي. چې په دې اساس باندې دغه د دې لپاره چې موږ او تاسو د دوی پی ایچ او پی او ایچ یا هم د تیزابو د غلظت اندازه موږ او تاسو اندازه کوو، دا ډېره سخته او مشکل کار ده. نو په همدې اساس باندې په 1909 میلادي کال کې یو ډینمارکي کیمیا پو د رنس په نوم سره د پی ایچ وړاندیز وکړ چې موږ او تاسو کولی سو د محلولونو د غلظت اندازه د پی ایچ او پی او ایچ پر اساس باندې چې شکو داسې اندازه کړو چې بیا موږ او تاسو د دوی لپاره د اندازه کولو یو اله د پی ایچ میتر په نوم سره لرو، په هغوی سره کولی سو چې اندازه کړو. لومړی راځو پی ایچ پیژنو. ګرانو زده کوونکو، پی ایچ یعنی پاور آف هایدروجن. په یو لیټر محلول کې د هایدروجن د آیون غلظت ته پی ایچ ویل کېږي. په یو لیټر محلول کې که چیرې د هایدروجن د آیون غلظت شتون ولري، دې ته موږ او تاسو څه وایو؟ پی ایچ وایو. خو پی او ایچ بیا پاور آف هایدروکسیل، په یو لیټر محلول کې د هایدروکسیل د آیون غلظت ته پی او ایچ وایي. چې دا پی ایچ او پی او ایچ پر اساس باندې موږ او تاسو ویلی چې یو هم پی ایچ متر لرو، چې پی ایچ میتر هغه اله ده چې موږ او تاسو کولی سو د محلولونو د پی ایچ اندازه او بیرته پی ایچ پی او ایچ اندازه چې شکرو معلومه کړو. یعنی کولی سو چې په یو محلول کې د هغوی د پی ایچ اندازه چې شکرو د پی ایچ میتر په واسطه سره لاسته راوړو، داسې چې خپله دا پی ایچ میتر چې د هغه د صفر څخه بیا تر څوارلس پورې قیمتونه اخیستلی سي. یعنی که دغه آله د یو محلول په دې اساس که چیرې پی ایچ یې مساوي په اووه سره وي، نو موږ وایو چې دغه محلول یو خونسا محلول بلل کېږي، ځکه چې پی ایچ یې مساوي په اووه سره ده. او موږ او تاسو ویلی چې پی ایچ متر خپله د صفر څخه تر څوارلس پورې قیمتونه اخیستلی سي. نو وایي که چیرې موږ او تاسو د یو محلول پی ایچ اندازه د همدغه پی ایچ متر آلې په واسطه سره داسې معلوم کړو چې د دې پی ایچ مساوي وي په څو سره؟ په اووه سره، نوموړی محلول به څه شوي؟ خونسا وي. خو که چیرې همدا یا هم داسې یو محلول ولرو چې د هغوی وی پی ایچ کوچنی وی ته وسخه نو بیا موږ او تاسو وایي چې دا محلول یو تیزابي خاصیت درلودونکی دی یا دا محلول د خپل ځانه تیزابي خاصیت شي خو که هر څومره چې پی ایچ کمات صفر ته نږدې کیږي هغومره په مور او عمره اندازه سره د تیزابو قوت زیاتیږي او که چیرې پی ایچ بیا کوچنی ده وسخه وي نو محلول الکلی خاصیت د ځانه څخه شي نو خو هر څومره چې بیا بېرته خپله پی ایچ کمات سوال لسته نږدې کېږي نو د محلول قلوي خاصیت زیاتیږي اوس راځو د لوست په دې برخه کښې نوې موضوع باندې چې هغه تیتریشن او عیارونه ده په دې باندې غږېږو چې تیتریشن او عیارونه څه شي ته ویل کېږي البته ګرانو زده کوونکو تیتریشن یعنې عیارونه عیار یا عیارونه نو تیتریشن که چېرې موږ او تاسو وګورو د دوو مرکباتو تر منځ د هغوی د غلظت او د حجم پیدا کول یا هم د هغوی تر منځ نسبت پیدا کول دې ته موږ او تاسو شوایي تیتریشن یا عیارونه وایي یا هم داسې ویلی سو ګرانو زده کوونکو چې تیتریشن عیارونه هغه عملیه ده چې د هغې په وسیله کیدلی سي چې د یو محلول د هغوی ټاکلي ځانګړتیاوو څخه په ګټه اخیستنې سره موږ او تاسو وکولی سو چې د یو بل محلول ځانګړتیا او د هغوی خواص چې هېڅ روښانه نه وي کولی سو چې څه شي کړو وموندو یا هم لاسته راوړو نو په زیاتره وخت که چېرې وګورو د څاڅکو یا هم د څاڅکو په کچه د تیزابو ور زیاتول په الکلیو باندې او د هغوی دغه عملیه برعکس دې ته موږ او تاسو تیتریشن وایو که کیدای سي چې د حجم د موندلو او یا د تیزابو او الکلیو د غلظت د غلظت د موندلو په موخه موږ او تاسو د تیتریشن څخه او یا هم د عیارونو څخه څه وکړو استفاده وکړو یا هم موږ او تاسو وویله مخکې مخکې چې زیات وخت په کیمیا کې موږ او تاسو د تیزابو او د الکلیو د محلولونو د حجم غلظت کولی سو چې البته د هغوی پی ایچ د موندلو لپاره زیات وخت د تیتریشن یا عیارولو څخه څه وکړو د عیارولو د عملیې څخه ګټه واخلو استفاده وکړو نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو د تیتریشن عملیه چې ده البته موږ او تاسو د دوو لارو څخه څه کولی سو سره کولی سو یو خو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو کولی سو لومړی داسې چې یو طریقه موږ او تاسو خپله د پی ایچ متر څخه ګټه اخیستنه ده چې مخکې مو هم وویلې د پی ایچ متر په واسطه سره کولی سو چې د هغوی د محلولونو د حجم غلظت پی ایچ اندازه کړو او په عین وخت کې بېرته موږ او تاسو کولی سو په دوامه طریقه کې بیا ځانګړي ښودونکي موږ او تاسو لرو چې د هغوی څخه کولی سو استفاده وکړو البته په تیزابو او الکلي محلولونو کې زیات استفاده کېږي د دې ښودونکو په واسطه سره موږ او تاسو کولی سو چې د هغوی په یو ټاکلي رنګ سره په یو ټاکلي پی ایچ کې کېدای سي بدلون رامنځته سي او د دې ښودونکو په واسطه سره کولی سو چې رنګ د تیتریشن په پایله کې تغیر عمومي بدلون عمومي نو په دې اساس باندې موږ او تاسو دلته وایي چې دلته په تیترانی ټاکلی حجم یا غلظت او پی ایچ درلودونکي دي نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو کولی سو چې زیات وختونه د دې فرمول پر اساس باندې د تیزابو غلظت البته د تیتریشن د عملیې په واسطه د تیزابونو او یا د هغوی د غلظت ټاکنه وکړو البته که چیرې تاسو وګورئ تیزاب او الکلی لرو ان اسید بی ان بیز یا الکلی تیزاب او الکلی کله چې دوی خپل په منځونو کښې زیات وخت تعامل ترسره کوي موږ او تاسو مالګه او څه په لاس راکوي البته اوبه په لاس راکوي نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو یو عمومي فرمول لرو چې په دې ځای کښې موږ او تاسو سي او وی اے دغه سی بی تقسیم پر وی ضرب وی بی تقسیم پر بی سره سی اے یعنی اسید د تیزابو یا د اسید غلظت او وی اے یعنی د تیزابو حجم په همدې اساس تقسیم پر څه باندې تیزاب باندې او دلته مساوي کېږي سی بی یعنی د الکلی یا د بیس غلظت د الکلی حجم تقسیم پر څه باندې پر الکلی باندې د دې فرمول په واسطه سره ګران زده کوونکو موږ او تاسو کولی سو چې د تیتریشن زده کوونکو په دې مثال کې واضح شوې ده آینن د هغه رقم وایي که چیرې موږ ته مثال یې راکړې ده وایي که چیرې د تیتریشن په عملیه کې 40 میلی لیټره سوډیم هایدروکساید محلول د خونسا کولو لپاره موږ او تاسو 0.3 مولره د محلول 10 میلی لیټر په اندازه لګښت موندلی وي تاسو د ایس سی ایل محلول غلظت څه شو کړئ لاسته راوړي. واضح خبره د ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو دلته لرو چې سوډیم هایدرو اکساید د سیل تیزاب سره داسې تعامل کوي چې په نتیجه کې سوډیم کلوراید او اوبه موږ ته په لاس راکوي. زموږ څخه په دې ځای کې د سیل تیزاب د محلول غلظت غواړي چې هر یو قیمتونه ګرانو زده کوونکو ما تاسو ته واضح کړي دي چې د هر یو کمیت قیمت راکول شوی دی. د اساس موږ ته او تاسو څخه د سیل البته تیزاب دی د تیزاب او د محلول غلظت راکی فرمول لرو. په فرمول کې د هر کمیت پر ځای باندې موږ چې شو وځو کو خپل ټاکلي قیمتونه وځو کو کوم چې ضربیږي ضربو او کوم چې تقسیمیږي یا اختصاریږي اختصارو او ساده کوي. بل اخره په دې ځای کې تاسو وینئ چې د تیزاب یا هم البته د سیل تیزاب او د محلول غلظت موږ تاسو لاسره او 0.2 مولره چې موږ تاسو کولای شو مخکې مو ویل چې څه ډول کولای شو چې د پی ایچ اندازه چې شکرو معلوم کړو د تیتریشن د شودونکو پاسته. البته د تیزاب او الکلیو ډیر زیات شودونکې کچیر موږ تاسو وګورو عضوي مرکبات چې د تیزاب او د الکلیو په توګه عمل کوي او په عین وخت کې بیرته د همدغه شودونکو رنګ چې د خپل د پی ایچ یا د هغه د محیط د هایدروجن مثبت آیون د غلظت په مقابل کې یو حساس وي. نو په تیزاب او کلوي ګانو کښې یا په الکلي ګانو کښې د هغوی محیطونه چې دي کیدای سي د هغوی د محیطونو رنګ چې شي وکړي بدلون پیدا کړي تغیر پیدا کړي چې زیات وخت دغه ښودونکي تر څیړنې لاندې نیول کیږي چې په عمومي ډول سره موږ او تاسو ته وایي چې دغه ښودونکي په دریو ډلو یا په دریو ډولونو باندې ویشل کیږي چې لومړۍ ډله یې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په دې ځای کې ولولو چې دا هغه ښودونکي کدی چې د هغوی پی ایچ مساوي دی په اووه سره. یعنی که چیرې د یو محلول پی ایچ مساوي وي په اووه سره یا هم په دې حالت کې کیدای شي چې په دې شاوخوا کې د دوی رنګ بدلون ومومي تغیر ومومي. یعنی که چیرې موږ او تاسو وګورو د بیلګې په توګه که چیرې د لتمس کاغذ موږ او تاسو واخلو په عین وخت کښې د تیزابو یو څو څاڅکي ورباندې وڅڅول شي لتمس کاغذ خپل رنګ ته چې شي ورکوي بدلون ورکوي تغیر ورکوي. یعنی دا هغه ښودونکی دی چې خپل رنګ یې کیدای شي یعنی چې شي وکړي تغیر او بدلون ومومي. یعنی کولای سي چې په عین وخت کې تغیر او بدلون په اساس کیدای سي چې ژړ رنګ واخلي یا هم کیدای سي چې شین رنګ واخلي کیدای سي چې سور رنګ واخلي. نو په همدې اساس په تیزابي محیط کې کیدای سي ژړ رنګ او په کلوي محیط کې کیدای سي چې د دې ښودونکي په واسطه سره چې پی ایچ مساوي په اووه سره وي کیدای سي څنګه رنګ واخلي شین رنګ واخلي. نو د دې ښودونکي څخه وایي د قوي تیزابو او قوي الکلي ګانو تعاملاتو کښې موږ او تاسو څه کولای سو استفاده کولای سو چې دا لومړۍ ډله د تیتریشن دوهمه ډله بیا هغه ښودونکي دي چې کیدای سي د دوی پی ایچ لوی کوچنی وي ته اووه څخه. یعنی مقدار یې د پی ایچ یې کیدای سي د اووه څخه کم وي. نو په دې اساس دوی کولای سي دلته چې رنګ بدلون وکړي تغیر وکړي. که ښه مثال یې یا بیلګه موږ او تاسو ورکړو د میتایل اورنج دی. میتایل اورنج کیدای سي چې د دې ښودونکو په واسطه سره د قوي تیزابو او ضعیف الکلي د خنثی کولو په وخت کې موږ او تاسو کولای سو چې دلته د تیتریشن د ښودونکي د دویمې ډلې څخه څه وکړو استفاده او کار واخلو. خو درېیمې ډلې ته رالو ګرانو زده کوونکو د هغه ښودونکي دي چې کیدای سي چې پی ایچ یې کم تر اووه وي. نو دلته هم بدلون رامنځته کیږي. ښه مثال یې فینول فیتالین دی چې د دې په واسطه سره موږ او تاسو کولای سو ضعیف او قوي الکلي ګانو د خنثی کولو لپاره استفاده ورڅخه وکړو. راځو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې ارزونه لرو چې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو به د نوټ کتابچې د ځان سره ولرئ او دوی ته به ځوابونه ورکړي. مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسئ. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ. الله مو مل سه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اله لرام چې ټولو به جوړ روغ او صحت مند به استی. ګرانو زده کوونکو زه ستاسو ښوونکی یو ځل بیا تاسو ټولو ته د دولسم ټولګي کیمیا مضمون نهم لوست ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر ورستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړي. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د الکل حلایدونه
د یو سلو لسمې څپې څخه پیل تر یو سلو اوولسمې څپې پورې به دوام ولري. زده کوونکو، موږ او تاسو په دې لوستونو کښې ولوستل که چیرې د هایدرو کاربونونو د هایدروجن اټومونه د هالوجنونو یا هم د یو او یا څو اټومونو په واسطه عوض شي یا تعویض شي، د هالیدونو په نوم د هایدرو کاربونونو هالوجني مشتقات په لاس راکوي. دا چې هالیدونه خپله د هایدرو کاربونونو یو هالوجني مشتقات دي، نو د هالوجنونو په واسطه د هایدرو کاربونونو یو او یا څو د هایدروجن د اټومونو د تعویض له امله لاسته راځي، عبارت د الکایل هالایدونو څخه دي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ، موږ او څو یعنې فورمولونه ستاسو لپاره چمتو کړي دي چې دا ټول هغه الکایل هالایدونه دي، لکه برومو میتین، په همدې ترتیب سره ډرای کلورو فلورو میتین ده، او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو نور هم لرو چې دا ټول عبارت الکایل هالایدونو څخه دي. راځو ګرانو زده کوونکو، څنګه چې موږ او تاسو الکایل هالایدونه وپېژندل، راځو اوس د الکایل هالایدونو نوم ایښودنه وایو چې د الکایل هالایدونو په نوم ایښودنه کښې موږ او تاسو لومړی خو موږ او تاسو د هغوی عمومي فورمول باید زده کړو، بیا که چیرې ځیر سو موږ او تاسو د الکایل هالایدونو هم هغه لومړني یا هم پرایمري یا دویمي سکندري او په همدې ترتیب سره ټرایټري پر بنسټ د دوی د هغه مرکباتو پر بنسټ باندې کولای سو چې د دوی هالوجن د کاربون له کوم ډول سره یا هم له یو بل اټوم سره که چیرې په اړیکه کې واوسیږي یا هم ویشل شوي وي، دغه کلمه د هغوی د نومونه په سر کښې شکوه ورزیاتوو. لکه مثلا موږ او تاسو وایو پرایمري او دغسې په ترتیب سره ټرایټري او داسې نور چې موږ او تاسو وینو په دې ځای کښې ما یو څو مثالونه تاسو ته چمتو کړي دي چې په یو مثال کښې موږ او تاسو لرو چې پرایمري الکایل الدیهایډ یا هم ټرایټري الکایل الدیهایډ. تاسو وګورئ دلته دا ځکه چې دلته موږ او تاسو وایي دا دویمي هالایډ، نو په همدې خاطر ټرایټري الکایل هالایډ وایو. او په همدې ترتیب سره دا وګورئ سکندري الکایل هالایډ او ټرایټري الکایل هالایډ. په همدې ترتیب سره موږ او تاسو کولای سو چې د دوی د مرکباتو نوم ایښودنه موږ او تاسو ترتیب کړو، یعنې په اخیر کښې موږ او تاسو کولای سو چې د آی ډي ای کلمه څه شي کړو، اضافه کړو، لکه څنګه چې تاسو وینئ. زه ګرانو زده کوونکو، اوس د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د الکایل هالایډونو لاسته راوړل وایو چې الکایل هالایډ څه ډول لاسته راځي. دا چې خپله الکانونه چې دي په مستقیم ډول د هالوجنیشن د لارې کیدای شي چې هم لاسته راوړل سي، یعنې د الکایل کلوراید او الکایل برومایډ څخه هم کیدای شي چې لاسته راسي. دغه ډول تعاملات چې موږ او تاسو وینو کیدای شي چې د کلورینیشن او د برومونیشن په نوم سره یې یادول سي، او ځینې وختونه هغه رادیکلونه چې لاسته راکوي کیدای شي چې د صنعتي اهمیت کې ډېر مهم رول ولوبوي. او په همدې ترتیب د کلورینیشن په تعامل کښې که چیرې موږ الکایل هالایډ لاسته راوړو، که چیرې هلته یو لازمه تودوخه 300 درجه د سانتي ګرید ورکول سي، بیا دا ډول الکایل هالایډونه موږ او تاسو په لابراتوارونو کښې هم څه کولای سو ترې لاسته راوړلی سو. د بېلګې په توګه تاسو وګورئ، موږ او تاسو د میتان ګاز لرو چې د کلورین سره په 300 درجه د سانتي ګرید کې تودوخه ورکول کېږي. په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې دلته د کلورینیشن عملیه چې شوله د دوی ترمنځ اجرا سوله، چې په دې په لابراتوارونو کښې موږ او تاسو کولای سو چې د دغه تعامل څخه الکایل هالایډ هم په همدې ترتیب سره څه شکو لاسته راوړو. بل هم الکولونه دي کېدای سي له هایدروجن یعنې د هایدروجن د هالایډونو سره څه شي وکړي تعامل وکړي. که چیرې د هایدروجن د هالایډونو سره بیا تعامل وکړي، په پایله کښې موږ او تاسو ته څه شي په لاس راکوي؟ الکایل هالایډ په لاس راکوي، چې دا خپله د الکایل هالایډ یو عمومي فورمول هم ده. الکایل هالایډ په لاس راکوي او یوه اندازه څه شي اوبه په لاس راکوي. په دې ډول سره موږ او تاسو کولای سو چې د الکایل هالایډونه څه شي کړو لاسته راوړو. راځو ګرانو زده کوونکو، دا چې اوس په دې برخه کښې به اوس موږ او تاسو د الکایل هالایډونو هغه فزیکي خواص ووایو. فیزیکی خواص دا چې هغه الکل حلایدونه چې د هغوی مالیکولي کتله زیات اوسي یا هم لوی اوسي د هغوی مالیکولي کتله پر اساس د هغوی الکل حلایدونه پرتله هم د هغوی د کاربونونو د اټومونو د یو شان تعداد په دلودلو سره د دوی د ایشېدو درجه مور سره چې کیږي زیاتېږي. او د الکل حلایدونو د ایشېدو ټکي چې د هغه له فلورین څخه د آیدین فلوري یا آیدین ته په ترتیب سره داسې چیش کیږي لوړیږي، یعنی د فلورین څخه پیل بیا همداسې چې لوړ ځي آیودین لوري ته کیدای سي په دې ترتیب سره د دوی د ایشېدو درجه چیش سي لوړ سي یا هم زیات سي. یعنی که چیرې موږ تاسو یو مثال ورکړو لکه میتایل کلوراید، میتایل کلوراید چې د ایشېدو ټکی منفي 40 درجه د سانتي ګراد، خو میتایل برومای چې د 15 درجه د سانتي ګراد، او میتایل آیودین چې د هغه 30 درجه د سانتي ګراد. نو په همدې خاطر وایو چې د فلورین څخه مخ پر د آیودین فلور پورته دلته د دوی د ایشېدو درجه چیش کیږي لوړیږي زیاتیږي. بل الکایل حلایدونه چې دی هغوی قطبي مرکبات دي، د همدې پر اساس چې دا چې دی قطبي دي په اوبو کې نه حلیږي ځکه هایدروجنی اړیکه نشي جوړولی، او دغه مرکبات چې دی خپله په عضوي محللونو کې له هایدروکاربونونو او الکولونو او په ایترونو کښې بیا کیدای سي چې څه شي اوسي حل سي. او د هایدروکاربونونو زیات حلوجني مشتقات یې خپله بې رنګه دي او یا هم په ژیړ رنګ او ځانګړي بوی په درلودلو سره څه شي کیږي منځته راځي یا هم شتون لري. خو کثافت چې ده خپله د الکل حلایدونو کثافت یې لوړ ده ځکه موږ او تاسو د برومین او پولی کلورین د مشتقاتو پر اساس وایي چې د دوی کثافت لوړ ده او له اوبو څخه یې هم کثافت شته زیات ده. او ګران زده کوونکو، د الکایل حلایدونو فزیکي خواص ترازو د الکایل حلایدونو کیمیاوي خواص لولو چې په کیمیاوي خواص کې دوی څه ډول تعاملات ترسره کولی سي، د کومو موادو سره او د تعامل کوم ډول څه کولی سي ترسره کولی سي. لومړی دا چې خپله الکایل حلایدونه چې دي هغوی وایي د هلوجني اټومونو د هایدرو کاربونونو په مشتقاتو کښې د هغوی له ډلې څخه کیدای سي چې په الکایل حلوجنونو کې د کاربون د اټومونو په نسبت د دوی هغه الکترونیګاټیویټي چې ده هغه د کاربون د حل او هلوجن اړیکه څه کړي قطبي کړي. نو په همدې خاطر که چیرې د دوی اړیکه قطبي کې د هستې خوښوونکي تعاملاتو په حلایدونو کښې د هلوجني مشتقاتو د یرغل لاندې راځي او د کاربون له اټوم سره کیدای سي د الکتروني ورځې کثافت یې څه سي لږ سي او دلته یوه اړیکه جوړه کړي چې دغه اړیکه دا ډول کیدای سي چې له مالیکول څخه څه سي هغه هلوجن بې ځایه کړي. کله چې هلوجن ورڅخه بې ځایه شي په پایله کې د هلوجن اټوم خپله په نیوکلوفیلیک بقیا یا پاتې شونو باندې څه کیږي تاویز کیږي او بالاخره دغه کله چې تاویز و دلته یو ډول تعاملات چې هغه تاویزي تعاملات دي تاویزي تعاملاتو په نوم سره کیدای شي تاویزي تعاملات څه کړي سره کړي. اول په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وګورئ په دې ځای کښې یو مرکب لرو چې په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی تر منځ هغه تعویزي تعاملات ترسره سوي دي چې په لومړي پړاو کښې موږ او تاسو وینو چې دلته د میتایل برومایډ هایدرولیز چې خپله د تعامل خپله یو تعویزي تعامل یا نیوکلوفیلیک تعامل د ډولونو څخه شمېرل کیږي په نتیجه کې اوبه لاسته راکړي، یعنی اوبه ازاد جوړه الکترونونه لري. نو په همدې خاطر ورته نیوکلوفیلیک څه شي وایو تعامل یا تعویزي تعامل وایو لکه څنګه چې په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو. یو بل خواص دی ګرانو زده کوونکو د کیمیاوي خواصو څخه چې الکایل حلایدونه کیدای سي چې د امونیا سره هم تعامل وکړي چې کله د امونیا سره دوی تعامل کوي په دې تعامل کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی هغه لومړني محصولات یې چې دي هغه به دوی امینونه لاسته راکوي. خو دوهم بیا موږ او تاسو ته کولی سي چې الکایل حلاید څه شي کړي تاسو راکړي لکه څنګه چې تاسو وینئ تاسو وینو چې الکایل حلایدونه دي د امونیا سره تعامل کوي په نتیجه کښې امینونه په لاس راکوي یا لومړني امین او په همدې ترتیب سره الکایل حلاید په لاس راکوي. او په همدې ترتیب که چیرې موږ او تاسو وګورو دوی له عضوي مالګو سره هم تعامل کولی سي د عضوي مالګو سره که چیرې دوی تعامل وکړي نو له عضوي مالګو سره دوی استرونه څه شي کوي
لاس را کوي لکه څنګه چې تاسو ویني دلته په دې ماده لکشي فارس کې د الکل هلاید او عضوي مال سره مګنیزیم سره تعامل کوي په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې د هغوی استرونه موږ تاسو څه کوي په لاس را کوي د عضوي مال سره یو ځای استر هم څه کوي پلاس رکول کیږي او بل هم د الکایل هلایدونو هغه هایدروجنیشن او همدې ترتیب ارجایی تعاملات د ټول دوی چش کولی سي ترسره کولی سي چې په ارجایی تعامل کښې موږ او تاسو وینو چې په همدې ترتیب سره هلاید تعامل کوي او په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی څخه چش په لاس راځي هغه یې هم مثال ده. تاسو ګرانو زده کوونکو اوس د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د الکایل هلایدونه هغه مهم مرکبات و یا مهم الکایل هلایدونه پیژنو چې دا څه ډول مرکبات لري یا مهمې کوم مرکبات دي. یو هم دا چې د الکایل هلایدونه مهم مرکبات څخه یو هم میتایل کلوراید ده چې خپله فرمول یې عمومي فرمول یې CH3Cl ده. دا میتایل کلوراید چې ده خپله د تودوخې په 2.5 درجه د سانتي ګرید کښې په ایشېدو راځي او په 400 درجه د سانتي ګرید تودوخه کښې بیا د میتان د کلورینیشن تعامل په واسطه په لاس راځي. همدارنګه دغه مرکب چې ده د یعنې میتایل کلوراید چې ده د میتایل الکول او هایدروجن کلوراید له تعامل څخه چش کېږي په لوړ فشار کې لاسته راځي او خپله میتایل کلوراید چې ده په یو سړوونکي دستګاهو کې د سړوونکو د عمل مادې په توګه په کار وړل کېږي یا هم ترې استفاده کېږي. یو بل فرمول یې د مرکب مهم مرکبه ده هغه د کلوروفارم په نوم سره یادېږي چې عمومي فرمول یې CH3 ده چې دغه کلوروفارم یا هم ترای کلورومیتان چې خپله یوه بیرنګه مایع ده چې کیدای سي موږ او تاسو ووایو چې دی خپله یو ځانګړی او خوش بوی لري چې دا مرکب د تودوخې په 2.5 درجه د سانتي ګرید کې په ایشېدو راځي او کثافت یې هم 1.8 ګرام پر ملي لیټر باندې دي. که چیرې کلوروفارم هایدرولیز سي فارمیک اسید لاسته راکوي او د کلوروفارم یو بل نوم هم له همدې ځای څخه اخیستل شوی ده چې خپله کلوروفارم د عضوي مرکباتو لکه کنډ وازګې او ربر یو ښه حل کوونکی ده. نو دا مرکب یو غښتلی انتیسیتیک خاصیت لري او په 1438 میلادي کال کې په جراحي عملیاتو کښې خپله د عمومي بېهوشي په توګه د انستیزي په توګه ورڅخه څه وسوه استفاده وسوه. خو په اوسني برخه کښې په دې برخه کښې موږ او تاسو نورې ناروغۍ پیدا کړې دي چې خپله د دې څخه لږ کار استفاده کېږي. خپله کلوروفارم په ازاده هوا کښې اوسېدس کېږي او په همدې ترتیب سره په صناعت کښې هم د کلوروفارم د کلسیم هایپو کلوراید او ایتایل الکول د تعامل په پایله کښې کېدای سي چې لاسته راوړل سي. او یو بل مرکب یې د ګرانو زده کوونکو چې هغه هم د کاربن تیترا کلوراید په نوم سره یادېږي چې کاربن تیترا کلوراید هم د کلورومیتان په نوم سره هم یادېږي چې خپله یو بیرنګه مایع ده د ایشېدو درجه 0.5 درجه د سانتي ګرید ده او کثافت یې هم 1.95 ګرام پر ملي لیټر ده چې خپله د عضوي مرکباتو لکه کنډ وازګې ربړ او نورو یو ښه محلولونکی دی. او معادله یې تاسو په همدې ترتیب سره ویني چې موږ او تاسو کولی شو چې په دې ډول سره هغوی څه شو کو لاسته راوړو. الو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوست د ارزونې برخې ته چې په دې برخه کښې یو څه سوالونه مطرح شوي دي. لومړی سوال، د الکایل هلایدونو د هایدروکاربونونو مشتقات د هایدروجني، سلفري، اکسیجني، هلوجني. دوهم سوال، کلوروفارم محصول یوه زهري ماده فوسیجن د ریډکشن، اکسیدیشن، جمعي تعامل، تجریدي تعامل. دریم، د الکایل هلایدونو تعامل د امونیا سره هایدروجني هلایدونه جوړوي. هایدروجني مشتقات الدهایدونه جیم لومړني امینونه دال هیڅ یو. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې موضوع په همدې ځای پای ته ورسوئ. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولري.
لال یو گل میں